شماس.
ډیره مننه له تاسو امید مرزبان اوریدونکو ته زما لخوا سلام.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په افغانستان کې د غرمی 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. بیا هم سلامونه او د مور ورځ دی افغان میندو ته مبارک وي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور خپرو. دا هم وری چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه شي. نن شنبه ده د غبرګولیا جوازات څلورشتمه د جون میاشتې 14مه فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له بندیخانو څخه د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه دوی اندېښنه لري. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو یوه ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او د دغو کور دوه تنه یې زخمیان کړي دي. او د پولین حکومت نن له خپلو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د ازادي راډیو ته نن ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې به د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص شي. په افغانستان کې باید د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه یا 11مه پیل سوې وای. دا مسله له امریکا سره د طالبانو په توافق کې یاده سوې وه، خو یوه خبره چې د دغو خبرو په ځنډ کې مهم رول ولوباوه د وسلوالو طالبانو دا غوښتنه وه چې 5000 بندیان باید د زندانه خلاص شي. د افغانستان جمهور رئیس په ځانګړو فرمانونو کې د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو ویلي دي او د هغوی د خوشی کولو مسؤلیت یې د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. د دې شورا ویاند جاوید فیصل نن د ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي و چې دغه کسان چې د زندانونو څخه خوشی کېږي د هغوی عمر ته په توجه د هغوی روغتیايي حالت ته او همداراز دې ته چې څومره وخت یې په بندیخانه کې تیر کړی دی خوشی کوي. په لوګر کې رپورټونه وایي چې ونه معلومو کسانو پر یو کور باندې حمله کړې ده. یوه ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او دوه تنه یې په دې کور کې زخمیان کړي دي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ د ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه بیګا د التمور په سیمه کې سوې ده. د لوګر امنیه قومندانی ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او تر څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. تر اوسه په دغه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په خوست کې د ولسي جرګې د یو پخواني نوماند په ګډون 8 تنه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ اړوند د روغتیايي کلینیک په سیمه کې د ولسي جرګې پر پخواني کاندید عبدالولي اخلاص او د هغه پر مرګرو وسلواله حمله سوې ده. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر د ازادي راډیو ته نن ویلي دي
تر شپه شاوخوا نه نیم بجې د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر سرمه مخکینه د ولسی جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول 8 نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
د لانه د څرګنده چې د حمله تروریستي وکړه د شخصي دښمنۍ له کبله سوې ده. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په خوست کې چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جماعت ملا وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار د ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګند وسلوالو کسانو د چاب ولسوالۍ د خلیان د جامع جماعت ملا مولوي عین الله وشته دی او وژلی دی. تر اوسه د دې پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د تخار د والي ویاند ویلي چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. دا له پرون راهیسې په افغانستان کې د دوهم ملا دی چې او په تیرو لسو ورځو کې درېیم ملا دی چې په نقشه کېږي او وژل کېږي. د پولند حکومت نن د ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره خپلې پولې پرانیستې. د پولند سرحدونه تقریبا درې میاشتې تړلي وو. په لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون را نرم شوی وو او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې په 12 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي، پولند ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدونه لا هم تر کنټرول لاندې دي. له پولند د هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري، د ریل ګاډي حرکت بند دی. د روسیې، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط کولای سي چې پولند ته ولاړ سي چې له پولندي وګړي سره یې واده کړی وي، په پولند کې اولاد ولري او یا هلته د کار رسمي اجازه ولري. د پولند پولی تقریبا له دریو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل سوی وي. د نړیوال روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین د جمعې په ورځ ویلي چې اوس د امریکا لویه وچه د کرونا ویروس د وبا له بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغو لسو هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کرونا زیاتې پیښې ثبت کړي، څلور یې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د دې وبا له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. برازیل چې تر اوسه پورې 28,000 د کرونا مثبتې پیښې ثبت کړي او له کبله یې 240,000 هلته کسان مړه سوي دي. د مړینو په شمېر کې له بریتانیا مخکې سوی دی او دا مهال په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمېر کې دویم ځای لري. دا مهم خبرونه.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ځینې طالبان شایي بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنسي. خو د افغانستان حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي.
وای زه خلک ارزوی مې شهید نس، وای څنګه زوی مې وره، وای چې نه مور یې نه خور یې په خوار او سترګو بې څوک مې سراس.
په افغانستان کې د مور ورځ په داسال کې لمانځل کیږي چې ګڼې میرمنې له جګړو اغیزمنې سوي دي. دا هم اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکي تلفاتو د بندیدو غوښتنه کوي. په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. سیا زادی رادیو تا غواړی سپا پنسن کی د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کیدون کیدی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص نسی. بل خو افغان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کسان به خوشی کېږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. فیروزه عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانی، په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندښنه لري چې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بندیانو تبادله کیږي نو په دې کې به د جګړې قربانیانو عدالت تر کله نسی یا دا نقص نسی. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ځینو مواردو باندې اندېښمن دي چې هغه باید افغان حکومت او هم طالبان په نظر کې ونیسي. د دوی خبرې به واورو.
دا ډېر ښکاره خبره ده چې د بین الافغاني مذاکرات او خبراترو لپاره او د اعتماد په موخه ځینو بندیان ازادي کی لدوالو الخونه. لیکن د موږ اندېښنې دا ده چې د حق العبدي مسالې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سکیږي او سبکیږي. لبل خونه هم د قضایي مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشي کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي؟ آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم ترورستي عمل کړی ده؟ د ازادي نو وروسته هم مکندشنې لرو چې سمره زمينه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي. مکمل معلومات مونږ سره متاسفانه تر اوسه شریک شوی نه ده چې آیا دا کسان چې خوشيږي د دوی ترمنز دا کسان هم دي چې جنگي جرمونه او بشریت ضد جرم متهم دي؟
مثال صاحب باید ووایم تر دې وړاندې هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د همدغه کمیسیون مشر آزاد اکبر ویلي وو چې دوی سره باید په دې تړاو د افغانستان د حکومت له لوري هغه طالبان چې دوی له بنده دوی ټول معلومات ورسره شریک شي، د دې لپاره چې دوی پوه شي کوم کسان دي په دې لیست کې چې دوی زندان راوځي یا خوشي کیږي. همدارنګه دوی مخکې هم ځینې اندېښنې دا مطرح کړې وې چې کچېرې دوی لکه څنګه چې مخکې هم ذبیح الله فرهنګ وویل، کچېرې طالبان له بند ازادي کې دوی ته د کار زمينه برابره ده، وایي د دې تضمین ستاسو دوی به د جګړو کرښو ته ورځي. خو د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایاند جاوید فیصل څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغه کسان له بند ازادي کې چې د هغوی سن دوی د سیه بشپړ سوي وي د بند پاتې موده یې ته په کتو دوی ازادي کې او هغه کسان ازادي کې چې هغه باندې حق لاپ نه وي پاتې او همدارنګه د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ نه شي پېښولای. جاوید فیصل په دې اړه وویل،
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حقو لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
ساده سپتر دی وړاندې هم لکه څنګه چې د بشر د حقوقو کمیسیون له دوی غوښتنه کړې وه چې باید له دوی سره مشورې وسی، خو لا هم د افغان حکومت له لوري البته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته خبرتي مشورې نه دي سوي او معلومات ورسره شوي نه دي. دوی غوښتنه کوي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې کله چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ پیلېږي په دې کې باید د کوم پاکستان چې په جګړو کې قرباني شوي دي د دواړو لورو طرف ته نو د دوی حقونه هم اساسي او له دوی نه مشورې او نظرونه هم واخیستل شي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن دی چې حسینه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. بل خو افغان حکومت و یوازې هغه کسان خوشي کیږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په کابل او ځینو ولایتونو کې محدود مراسم په پام کې نیول شوی دي. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت لمانځل کیږي چې د بیوازلۍ له کبله زیات میندې درنو کارونو ته مجبوره شوي. په کابل کې دا ورځ سږکال څنګه لمانځل کیږي چې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لا هم دوام لري او ناهمني هم روانه ده. اجمل تورمن را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب، په کابل کې وضعیت څه دی؟
مننه صالح صاحب زه چې نن بخار ته وتم یعنی هغه ډول چې په خوا به مور ورځ منظر کېدله ورته به تیاری وي خلک به ورته په اوس کې ول هغسې نن منظر کېږي مثلا زه د نوي ښار ته لاړم شارنو ته دلته به معمولا دا کیک فروشیانې او د کلچو دوکانونه دي دلته به د ښوونکو په ورځ او د مور په ورځ باندې نوبت نه و په کیکونو باندې خلکو به کیکونه اخیستل چې د مور ورځ ولمانځي ولې نن چې ما وکتل دا ځای سوړ و که څه هم یو شمېر کسان راتلل خو په ډېر کم تعداد سره د پخوا په شان باندې هغه جمع جوش نه و دغه شان د کابل د ګل فروشۍ کوڅې ته چېرته چې ګلان پلورل کېږي او خلک د ګلانو ډالۍ اخلي پخوا به د مور د ورځې په مناسبت دلته کسان راتلل ډالۍ به اخیستلې خو نن دا کوڅه هغه پخوا په شان ګڼه ګوڼه نه لري که څه هم یو څه شمېر کسان راتلي خو افغانۍ ګڼه ګوڼه نه ده دا ورځ په داسې حال کې صالح صاحب په کابل کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې ګڼې ښځې یا ګڼې میندې د دغې ورځې په پاړه باندې نه پوهېږي زیاتره میندې مثلا د کورنۍ هغه غړي وژل شوي دي دوی ته د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړی ده دوی حتی د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو لپاره هم یو څه نه لري مثلا نسیمه د کابل ښار یو اوسېدونکی ده چې دی شپږ ماشومان ورتر غاړه دي او د دې ګېډو مړولو لپاره دوی حیرانه ده او شاقه کارونه ورته کوي کېدای شي ښاغلی نسیمې غږ واورو
کله بعض وخت دا وړه لور ځان سره بوزما د سر وخت راشي سړی مې خوا کې کینی هلکه ما خوا کې کینی څوک راته شماره را کې زنګ را وها څوک پیسې در کړ کوم موږ سره راړه څوک څه وای څوک څه وای خو دا چا خبر به ځینې سما خدای شپه دا به نه پاتې کوم بل ځای ته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم خو ځان یو مخنیوی کوم یا الله ته زما یو پرده زما عزت ساتي خدای تا ته مې ځان سپارلې دی په الله ځان سپارم دغه دوه روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړی او کله بېچارهګان وږي زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسرې بې کسې تسر سرنوشت نه بې سرپرست دی هغه دې خپل بچي آینده ته فکر کړي آینده ته دې سوچ کړي حلاله دې وګړي د دې خپل بچو د دې خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړ نه کړي
نو صالح صاحب دغه د نسیمه یو د زرګون او سلګونو میندې و نمونه وه ټوله کې لکه څنګه چې تاسو په سر کې وویل د مور ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې خو په هغه ډول نه ځکه جګړو او کرونا دغه ورځ لمانځل پیکه کړي دي اوس بله صالح صاحب
ډېره مننه ومورېدل چې د غبرګولي اجازات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نامه لمانځل کېږي په دې ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي خو هغه میندې چې جګړو یو زامن ورڅخه اخیستې دا ورځ نه لري او نه ورته خوشاله کېږي حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا یوازې بخپبی نه ده چې د خپل نازولي او خیالیګر زوی ورژاړي بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي دی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي
دیوالک می جانتن پوسته کې شي سو یو گزمیا والو وستر دوه خځې دیوالک می رافات دی و خځې دی بل الک هتي دا لام ورته سوي دا غل مسیان مټولې چې مان دي هغه رافات سرپرست نه لري یو وړ الک می دلته کمپیوټر ته ناشتي هغه کله اسکر پرې دی کله نه پرې دی کله سل روپۍ وګټ کله 500 وګټ کله غم نه وګټ یو می خپل سړی دی غوڅور لسکاله و ته غم شهید سوي
دا غبرګولۍ یا جوزات سرویستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستې او زړونه یې ورسوروی کړي دي شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کرش میره نه دور معلومه خو په زیات اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولي او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړی دي
اول خو زه د مور ورس ټول مایند ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه استا مایند چې ورور شهید شوی دی یا خوند یا زوی شهید شوی دی، داسې مایند استا چې خپل نفقه د غوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې شې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینځم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت نن د ګمرکي چارو د نظارت سیستم رامنځته کړ. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم په پرمختللیو نظارتي کامرو سکنرونو چې لري کنټرولېږي او د دوه اړخیزو مکالمو وړتیا هم ولري سنبال سوی. هغه زیاتوي چې نن په رسمي ډول د ننګرهار ګمرک د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم سره وصل سو او په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټول ستر ګمرکونه هم وصل سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سیستم څخه هدف د فساد سره ګټوره مبارزه د سیستم عصري کول دي. د دې وزارت چارواکي وایي ټول ګمرکونه او په لویو لارو کې د وزن طلبه د دې سیستم له لارې له مرکز کابل څخه کنټرولېږي. په پکتیا کې د قانونو او صنعت خونې مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د غیر رسمي سوداګریزې لارې له بندېدو سره د دې ولایت سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ سوي. د دې خونې مشر فضل الدین جلالزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو درې میاشتو راهیسې په دې لاره سوداګریزې چارې په ټپه درېدلې چې له امله یې بازار کې د یو شمېر توکو د کموالي ترڅنګ د توکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی. دای وای که څه هم د دې لارې د ترانزیت لپاره څو ځله ولایتي ادارې او مرکز ته وړاندیز کړی خو تر اوسه چا غږ نه دا اوریدلی. خو د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دې غاړې ته د دې سوداګریزې لارې د رسمي کېدو او ترانزیت لپاره ټولې تیاری بشپړې سوي او د ولسمشر له هدایت سره سمې خپلې چارې بشپړې کړې او د ولسمشر د اقتصادي لید له لورې تعقیب سره سم به له پاکستاني لوري سره په راتلونکو ناستو کې دې لارې په رسمي ترانزیت هم خبرې وسي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ 50 پله، یو یورو 50 افغانۍ، یو پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 45 پله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړ. وروسته تر دې چې نږدې درې اونۍ مخکې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو په توقیف کې مړ سو، په متحده ایالاتونو کې پراخ اعتراضونه پیل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالد ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که ژغې شو دا هر څه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي اوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسنی مسلکی معیارونه پوره کړي او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی، تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د ده اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو، د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سی تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12مه خپره شوه، له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو د بندیدو غوښتنه کوي. دغه دفتر وایي چې په هیواد کې د جګړې له کبله باید شکیل لړخونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. مجیب حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو په دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښيي. د افغانستان په شمال کې دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې اکثرا د وسلوالو نښتو د سړک غاړې ماین چاودنو، د طالبانو لخوا د انتحاري حملو او د ملي اردو د هوایي بریدونو په دلیل ملکیانو ته تلفات اوړي. په شمال کې دغه کمیسیون مشر سید محمد اسامه ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي ځواکونو او دولت ازد طرحګرو ترمنځ د واستوالو شخړو په دلیل نسبت تیر کال ته د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د زیات کړه
همیشه تلفات افراد ملکی صورت گرفته و قسمت
تل ملکیانو ته تلفات او وخت دي چې ډیری برخې د طالبانو لخوا دي او همدارنګي و برخه نور د دولتي ځواکونو لخوا دوی ته تلفات او وخت دي، او دا سبب شوی چې خزه ماشومان او ډیر کسان خپل ځان له لاسه ورکړي. هغه وویل چې افغان حکومت او ترهګری وسلوال ډلې په دغه هیواد که د ملکی تلفاتو د کچې کموالی ته جی دی پام وساتي. د افغانستان په شمال کې د بشر حقوقو کمیسیون د چارواکي له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې د ډیره نړیوالو ځواکونو څخه غواړي چې پر ملکی وګړو عامه تاسیساتو او د استوګنې پر کورونو حمله ونه کړي. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیرو درې میاشتو کې په بلخ او سرپل ولایتونو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 40 ملکیان وژل شوی دي. د هلکه په شمالزون کې امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې تر ټولو زیاته پاملرنه د ملکی تلفاتو مخنیوي ته ترسره کیږي. په شمال کې د 209 شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې افغان پوځیان د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو طالب وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي. هغه ویل په اکثرو ځایونو کې طالبانو لمات وروسته دا چې عاشوب رامنځته او د حکومتي کونو په وړاندې خلک تحریک کړي د ملکیانو پر کورونو وسلواله حمله تر سره کوي. ښاغلی رضایی د ملي حدود او وایي بریدونو پر مهال ملکیانو ته تلفات او وختل هم نه ردوي. د 209 شاین قلوردو بیان وایي چې ملکیانو ته هغه مهال تلفات اوړي کوم وخت چې دوی په خپل کورونو کې طالبانو ته پناه ورکوي، او کله چې هوایی برید تر سره شي طالبان له ملکیانو د محافظ په توګه کار اخلي.
د جګړې او شخړې پر مهال چې ملکیانو تلفات اوړي دا د ملي اردو ځواکونو د بې دقتۍ له امله نه دي. لامل یې دا دی چې طالب ترهګر له خلکو څخه د محافظ په توګه کار اخلي، د دوی په کورونو کې سنګر نیسي او یا هم د هغوی په کورونو برید کوي.
د دغه امنیتي چارواکي په اند چې طالبان اکثرا د جګړې په ډګر کې او یا هم د هوایي برید له امله له ماتې وروسته عام خلک د ټوپک په زور او د مرګ په ګواښلو سره د
ملکی تلفاتو په نامه د حکومت پر ضد احتجاج ته راباسي. رضایي وویل په دې کار سره طالبان غواړي وښيي چې په هوایي بریدونو کې د هغوی ملګري نه بلکې ملکیان وژل شوي دي. تر دې دمخه طالب وسلوالو هم ادعا کړې چې نه غواړي ملکي وګړو ته تلفات واوړي. په قطر کې د یادې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو په همدې منظور د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د شکایتونو د اورېدو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم په تازګۍ سره په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښوولې. په همدې اړه د دغه بنسټ په یوه راپور کې راغلي چې نسبت تیر میلادي کال ته په روان کال کې د ملکي تلفاتو کچه 25% زیاته شوې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د مجیب حبیب زی له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلرزی څخه.